د ازادي رادیو د ماښامنې خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې مجله کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، د قطر له خبرو د افغانستان د حکومت هیلو د چاودنو له کبله د ښاریانو د اندېښنو او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته دراورو. لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې ناټو له افغان ځواکونو سره د خپلې همکارۍ د دوام ډاډ ورکړ. د کندهار چارواکو یو وشتن نیولې چې ګمان کېږي د نفوذي او هدفي وژنو نیت یې درلود، او ایران خبرداري ورکړي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نه اټکل وړ پالیسۍ به شایي ورته خبرګون ولري. د خبرونو تفصیل. ناټو له افغان ځواکونو سره د خپلې همکارۍ د دوام ډاډ ورکړ. له ارګ څخه په ویلامې کې راغلي چې افغان ولسمشر نن په ولسمشرۍ ماڼۍ کې په اروپا کې د امریکا د عمومي قمندانۍ او د ناټو د ځواکونو لوړ پوړي قمندان جنرال تولت ویلترز سره ولیدل. په دې لیدنه کې د تروریزم د ګواښونو او پر وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وسوې. اعلامیه زیاتوي چې د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازی نیکولاس کې هم په دې خبرو کې شامل و. جنرال تود ویلترز د ناټو د ستراتیژیکو همکاریو د دوام ډاډ ورکړ او ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو سره د دوی د ملاتړ ژمنې پر ځای دي. د ارګ اعلامیه د ولسمشر اشرف غنی له قوله زیاتوي چې له ناټو سره افغانستان مشارکت دوامداره پروسه ده، او دا چې د نړیوالو ځواکونو د شمیر کمول یا ډیریدل د دې هیواد په شرایطو پورې تړلی دي. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو هغه عمده شرط دی چې له امریکایي پلاوي سره یې په قطر کې د سولې خبرو په ترڅ کې مطرح کړی او ټینګار ورباندې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپل روسي څرګندونو کې ویلي چې کوت ونی چې په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی راکم کړي، نه یوازې د امریکا بلکې د افغانستان څخه به د ناټو ځواکونو وتلو ته هم زمينه برابره شي. د کندهار چارواکو یو وشتن نیولې چې ګمان کېږي د نفوذي او هدفي وژنو نیت یې درلود. د کندهار والی حیات الله حیات نن خبريالانو ته ویل چې دا کسان په تیرو لس ورځو کې د کندهار په شار او شاوخوا ولسوالیو کې د ځنګړو عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. د شغلي حیات په خبره ځینو یې د پولیسو په لیکو کې نمونه ثبت کړي وو او د بریدونو نیت یې درلود.
دویمه ډله نفوذي شبکې دي چې هغو د مختلفو لارو نه غوښتل چې د امنیتي ارګانونو په مابین کې ځانونه سوق کړي چې ځینې سوق شوي وو، او بیا د موقع نه په استفاده سره د موږ امنیتي ځواکونو باندې برید وکړي د مابین نه. همدارنګه یوه بله نوې ډله چې دا ډېره جالبه ده، او هغه شپږ کسان دي چې د په مابین کې دي. هغه هغه ډله وه چې دوی غوښتل د موږ امنیتي ارګانونو او نورو ته زهر واچي په خوراکي موادو کې.
د کندهار چارواکو له نور تفصیل پرته ویلي چې د غړډلو په کابل او د کندهار په تختپل کې د نفوذي بریتونو پلان درلود. په خوست ولایت کې نن سهار یو کس د خپل کورنۍ درې غړي او بیا وروسته خپل ځان وژه. د خوست امنیت قمندانې ویان حیدر عادل ازادي راډیو ته ویلي چې لمړنۍ پلټنې ښیي چې دا پېښه د کورنۍ ستونزو له کبله سوې ده. په پېښه کې د دغه کس یو ورور هم ټپي دی او اوس روغتون ته وړل سوی دی. په دې اړه تحقیقات پیل سوي دي. زموږ غله ازادې رادیو ری. ایران خبرداري ورکړی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د نه اټکل وړ پالیسۍ به شایي ورته خبرګون ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن په سټاکهولم کې د سولې نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ ته د خبرو پر مهال وویل چې هیواد یې د اټومي وسلې د کنټرول په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دی، خو د امریکا د ولسمشر لخوا د نه اټکلیدونکو پالیسیو په اړه د ورته ځواب خبرداري ورکړ. ښاغلی ظریف دغه راز د ایران د اټومي تړون په برخه کې اروپایي هیوادونو ته شرط کښې شو چې په دې برخه کې خپل مکلفیتونه تر سره کړي. هغه زیاته کړه
If the US comes back to JCPOA and lift the sanctions
دوی وایي که چیرې امریکا بیرته اټومي تړون ته راوګرځي او پر ایران بندیزونه لرې کړي، دا به ډېر شکار وي. خو که حتی امریکا بیرته راونه ګرځي او اروپا په سادګۍ سره په تړون کې خپله برخه اجرا کوي، نو موږ به سمدستي په ورځو نه بلکې په څو ساعتونو کې د یورانیمو د بډاینې چارې اصلي سطحې ته ورسوو. نو انتخاب زموږ له اروپایي متحدینو سره دی. د امریکا او ایران ترمنځ لنجي وروسته لغه ډیر سوی چې د امریکا ولسمشر تیر کال د ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه د وټولو اعلان وکړ او پر تهران نور بندیزونه ولګول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن خپل گاونډیو ته هم خبرداري ورکړ چې پر لویدیځو وسلو لګښت به په خلیج سیمه کې د ثبات راوستلو سره مرسته ونه کړي. دی وایي د هر څومره بهرنیو پوځیانو ډیروالی نسی کولای په خلیج کې د ناکراریو مخه ونیسي. او ټاکل سوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن خپل ګاونډي هیواد فنلند ته ولاړ سي. د فنلند د ولسمشرۍ دفتر په یوه اعلامیه کې راغلی چې د دواړو هیوادونو مشران به پر روانو نړیوالو او هم د دوو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو وغږیږي. په دې اعلامیه کې نور جزئیات نه دی ورکړل سوي. د روسیې ولسمشر تیر کال هم فنلند ته تللی و او تر هغه دمخه وروستی ځل په 13 اپریل کې په سن پیټرسبرګ ښار کې د شمالي قطب د انجمن د سرمشریزي په څنډو کې د فنلند له ولسمشر سره لیدلی و. فنلند چې د خپل بل گاونډي سویډن په څیر د اروپای ټولنې غړیتوب لري خو دواړه هیوادونه د لویدیز د پوځي ائتلاف یا ناتو غړي نه دي. فنلند د مهال د اروپای ټولنې دورې مشر کوي. د خبرونو پای
خبرونه مول آزادي رادیو اوریدل. د روان خبری مجلې په دوام کې د افغانستان حکومت هیله لري چې د امریکا او طالبانو په خبرو کې پر اوربند او بین الافغاني خبرو سلا وشي.
ممکن په یو یا دوه نقطو کې دوی تمرکز لري او دوه اړې ولري، نو دا هغه نقطه ده چې اوس پورې حل شوې نه ده.
د کابل په لویدیځ کې وروستۍ حمله شاریان اندېښمن کړي دي. د کندهار والی وایي په دې ولایت کې دوه نفوذي شبکې نیول شوې دي.
شپږ کسان چې دي په مابین کې دي، هغه ډله وه چې دوی غوښتل د موقعنا په استفاده سره زهر واچي خوراکي مواد.
د کونړ په دنګام کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیاتو او نورو موضوعاتو تفصیل هم دراوړو. سات د ماشم شپږ بجې او و دقیقې شوې. ازادي رادیو اوري. د افغانستان حکومت هیله لري چې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې د نه هم پړاو د خبرو پایلې په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني خبرو د پایلې دو سبب شي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې د روانو هڅو په لړ کې قطر ته روان شوی دی. د موضوع جزئیات اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
له طالب استازو سره د خبرو لپاره قطر ته د زلمی خلیلزاد د تازه سفر په لړ کې افغان حکومت وايي وضعیت له نږدې څاري. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت هیله لري چې د دې پړاو د خبرو پای د بین الافغاني خبرو د پایل او اوربند لامل شي. دی وای ولیدل شي چې دغه خبرې څنګه پیلېږي او څه پایلې لري، خو موږ هیله مند یو چې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ د خبرو پایله د اوربند او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل لامل شي. طالبانو تر دې دمه افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی دی. خغلی خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلی چې امریکا هوکړې ته چمتو ده او بکتل شي چې طالبان هم چمتو دي او کنه. خو د ولسمشر ویان د دواړو لوریو ترمنځ هوکړه له وخت وړاندې ګڼي وای چې تر دې دمه هوکړه لیک نه دی ورسته شوی او له افغان حکومت سره هم نه دی شریک شوی. تر دې دمه معلومه نه ده چې د نه هم پړاو خبرې کله پیلېږي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین تیر شپه ازادي راډیو ته ویلي چې له امریکایي لوري سره خبرې خای راتلونکو ورځو کې پایل شي. خغلی شاهین ویلی دی چې د یو حکومت لیک د نهایي کېدو تمشتا، خو ولسمشر مانی وای چې طالبان د جګړې په دوام سره د سولې د پروسې د ګډوډولو په هڅه کې دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی هیله څرګندوي چې طالبان او پاکستان د سولې د پروسې د ګډوډولو پر ځای باید د سولې د بریالیتوب لپاره په ګډه کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی زلمی خلیلزاد به د افغانستان د کړکیچ د پایته رسولو په هدف د سولې د هڅو د بی برخې په توګه په دوحه کې بیا له طالب استازو سره خبرې پیل کړي. د سولې د روانو هڅو ترڅنګ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې افغانستان د ترهګرۍ پهنتون دی او په دې هیواد کې د امریکایي عسکرو رول په پولیسو بدل شوی دی. نوموړي ویلي افغانستان یو خطرناک ځای دی او هیواد یې باید د خپلو عسکرو د ژوند خیال وساتي. افغان حکومت وای په دې هیواد کې د ترهګرۍ ګواښ لا هم موجود دی او په افغانستان کې د امریکایي عسکرو موجودیت یو اړتیا ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د سولې د پروسې او شمیر اڅارون کې باور نه لري چې د سولې نه هم پړاو خبرو کې د هوکړه وشي، ځکه د دوی په وینا لا هم د دواړو لورو ترمنځ اختلافات موجود دي. لا ډلې سید خالد سادات
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې د امریکا او طالبان ترمنځ په یو لړ مسایلو باندې اختلاف شته او دا نه دی حل شوی. دلته د نهم پړاو د مذاکراتو لپاره اساسي مسله د امریکایانو له ادرس نه دا ویل کیږي چې باید دغه مسایل طالبان سره حل شي او طالبان هم چرن دغه څه غوښتنه لري. ولې په ټوله کې د امریکایي قوتونو په حضور چې په افغانستان کې ممکن په یو یا دوه نقطو کې دوی تمرکز ولري یا دوه اړې ولري، نو دا هغه نقطه ده چې اوس پورې حل شوی نه ده. او زه فکر نه کوم که د امریکا او طالبان ترمنځ د اختلافات حل شي موافقتنامه کې
طالب اساسو او امریکایي پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې اته پړاو خبرې ترسره کړي چې په کې افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وټلو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په څرنګوالي وربند او بین الافغاني خبرو اترو بحثونه وشول. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د کابل ښار په لویدیس کې د شهر دوبی په نوم د ودونو په تالار کې اندهاري حمله ده. د شهر د اوسیدونکو اندېښنې پارولې دي. یو شمېر کابل میشتي وایي دا پریکړه ورته سخته ده چې د خپلې خوښۍ مراسم په هوټل کې ترسره کړي. دوی غوره ګڼي چې د خوښۍ پروګرامونه نور په کور کې وکړي. خو د کابل د هوټل لرونکو د اتحادیې مشر وایي د هوټلونو د امنیت د خوندیتوب پر طرحې خبرې روانې دي او پولیس په همکاري ورسره زیاته کړي. تفصیل د ناجیه صاحب پر
شکیب لدرینیم کاله کوژدی ورسته انتظار کوي چې د کابل خار په یو هوټل کې خپل د خوخي مراسم د جشن په جوړولو تر سره کړي. خو د کابل په شهر دوبی تالار کې ورسته انتحاري حمله د تصمیم بدل کړ او اوس غواړي په کور کې کوچنی مراسم تر سره کړي. شکیب چې خپل ملګرو سره د کابل خار د ګلفروشي کوڅې ته راغلی وای
بلې تقریبا حدود 3.5 سال مېشت ما نامزاد هستم او تصمیم داشتم چې
د نګدی درنیم کله کې چې کوژدنې کړې ده. اوس په پریکړه کړې و چې خپل د واده مراسم د ودونو په یو تالار کې تر سره کړم. خو روسي په شدي تړل کړم چې خپل پریکړه بدل کړم او خپل واده په کور کې وکړم.
همدارنګ یو شمېر نور کسان هم خپل تصمیم بدل کړی چې تر دې مخکې خادی ته هوټل ریزرو کړی و. رحیم الله یو له هغو کسانو دی چې ورور یې په وروستیو شیبو کې پریکړه وکړه چې د خپل واده مراسم د هوټل پر ځای په کور کې ترسره کړي.
پلان داش د روسي د خپل هوټل روسي بګره کې
زما ورور پریکړه کړې و چې خپل واده په هوټل کې وکړي. وړاندې پیسې هم ورکړې وې خو کله چې 14 وشو په هوټل کې د واده مراسم په شا شو او بیا خپل واده په کور کې ونیو ځکه زموږ خپلوان او دوستان هوټل ته نه راتلل.
د دې ترڅنګ داسې کسان هم شته چې د روان وضعیت سره سره غواړي د خپل خوخي مراسم په هوټل کې ونیسي. نور الله د کابل خار د ودونو یو تالار ته راغلی چې د خپل زوی د واده مراسمو د ترسره کولو لپاره د هوټل له ادارې سره خبرې وکړي. نوموړی وای د تالار د امنیت د خوندیتوب په خاطر له امنیتي مسؤلینو سره هوکړه شوې ده.
محفل پسرم جشن
دغه هم د امنیت ټینګښ لپاره اندېښمن یو خو بیا هم په هوټل کې د خپل زوی د واده مراسمو د ترسره کولو لپاره راغلی. د امنیتي ګواښونو لپاره دوه کسان ګمارو. څو د هوټل له کارکونکو سره کسان وپلټي او د مشکوکو کسانو په لیدلو سره حوزې ته خبر ورکړي.
د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د کابل ښار په لویدیځ کې د ودونو په یو هوټل کې د انتحاري حملې له امله لږ تر لږه 80 تنه وژل شوي او 102 نور ټپیان شوي چې قربانیانې تر ډېره ملکي وګړي دي. خو د کابل ښار د هوټل لرونکو د اتحادي مشر محمد نادر قرغی وایي د هوټلونو د امنیت د خوندیتوب د طرحې په اړه خبرې روانې دي او پولیس به خپله همکاري زیاته کړي.
اتحادي هوټلات امروز جلسه داشتن
د هوټل لرونکو اتحادي نن له امنیت قمندان سره جلسه درلوده. د کابل امنیت قمندان د امنیت ټینګښت ډاډ ورکړی او پریکړه په دې وشوه چې په دې برخه کې به نور کار هم وکړي.
دای وای ورسیو امنیتی پیخو د هوټلونو په فعالیت تاثیر نه دی کړی او په ټولو هوټلونو کې محفلونه جریان لري. د کابل خار د هوټلونو د ټولنې د معلوماتو لمخې د محل په کابل خار کې سباندی 160 هوټلونه فعالیت کوي او هر شپه پکې د ودونو مراسم وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په کندهار کې د وسلوالو د نفوذي بریدونو دوی ډلې نیول شوې دي. د کندهار والی نن چهارشنبه خبري اعلانو ته وویل چې دغه وسلوالو د پولیسو په لیکو کې ځانونه ثبت کړي وو او غوښتل چې د کندهار په تخت پل او پلازمینه کابل کې نفوذي بریدونه وکړي. چارواکی وایي ټول 21 وسلوال نیول شوي چې د هدفي وژنو او د انسان تښتونکو ګروپونه هم پکې شامل دي. د کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
چارواکی وایي د تیرو لسو ورځو راهیسې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې 21 وسلوال نیولي چې هدفي او نفوذي بریدونه یې کول. د کندهار والی حیات الله حیات د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په نیول شوو وسلوالو کې دوی هغه وسلوالې ډلې هم شاملې دي چې د کندهار په تخته پل او په مرکز کابل کې د ملي پولیسو په لیکو کې د نفوذي بریدونو پلان درلود.
دویمه ډله نفوذي شبکې دي چې هغه د مختلفو لارو نه غوښتل چې د امنیتي ارګانونو په مابین کې ځانونه سوق کړي چې ځینې سوق شوي وو او بیا د موقع نه په استفاده سره د موږ امنیتي ځواکونو باندې برید وکړي د مابین نه او هغو له منځه ویسي. نوې ډله چې دا ډېره جالبه ده او هغه شپږ کسان دي چې د په مابین کې دي. هغه هغه ډله وه چې دوی غوښتل د منګه امنیتي ارګانونو او نورو ته د موقع نه په استفادې سره زهر واچي په خوراکي موادو کې. هغه ډله هم نیول شوې ده چې دا ډله متاسفانه هم دلته کار کاوه، هم په کابل کې کار کاوه.
په نیول شوو وسلوالو کې د کندهار لپاره د عزت الله په نوم د وسلوالو د غلچکي بریدونو تنظیم کوونکي هم شامل دي. دا هغه مرستیال چې په دغه عملیاتو کې نیول شوی وایي چې په کندهار ښار کې په ګڼو غلچکو بریدونو کې لاس درلود.
زموږ یو مشر وو عزت خان مې دی وانډوال مو دی چې په پولیسو کې وو او په کندهار کې چرکی عملیات سره کول. بیا موږ د سره ملګری شولو د مشتوال. بیا موږ د سره ملګری بیا په کندهار په درې په سیمه کې موږ چرکی عملیات سره کوي. سرباز مو ویشتي بل مونږ د درې په سیمه کې ویشتي. بیا هم بل په نیوی سړک سره روشن دفتر سره ویشتي، بل مو د فلمو د مارکیټ سره ویشتي، بل فیملی کې. نو بیا هم دا عملیات موږ ډېر عمر در سره کړل. نو بیا هم په دا اوس یو دوه درې ورځې مخکې د موږ ټول تاسو کاش پاکستان ته چمن ته هلته د مشر مولوی پیز محمد صاحب نومې دی ولته دغه سره ووینو. یعنی بیا موږ لاړو دغه سره مو ولیدل.
د کندهار د ملي امنیت اداره وایي چې د خپلو عملیاتو پر مهال یې د تښتونکو یوه څلور کسیزه ډله هم نیولې چې دا مهال تر تحقیقاتو لاندې ده. طالبانو تر اوسه په کندهار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول شوو وسلوالو په اړه خبرګون نه دی ښودلی.
د کونړ والی وایي چې رشپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د دانګام ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پر مرکزونو عملیات کړي چې پکې یو شمیر دولت ضد عناصر وژل شوي یا ژوبل شوي دي. له کونړ د نورالله د روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د دانګام ولسوالۍ اړوند د شونټو ناو او شیخانو بانډه کې د وسلوال مخالفینو په مرکزونو توپچی بریدونه کړي.
د غوی په نتیجه کې تر اوسه اطلاع ده د 15 کسه د منځ تللې دي او شپږ زخمیان دي.
هغه وای وجل شوی او ټپین لډي ورن کرخي ها خوا غونډي هوا ته اړول شوی دي.
د کوم جنه ته مليږي څوک وسلې ورکی څوک حمایت کوي څوک لار ورخي نو مجبور دی هغه بادار ته بیرته وروړي.
هغه وای په دغه عملیاتو کې ولسی وګړو او افغان ځواکونو ته کوم زین نه دی وخته. والی وای تیر ورځ وسلوالو طالبانو د غزی آباد او اسمار ولسوالۍ ترمنځ په لوی لار په یو سراچه موټر ډزې کړي او په کې د ناړی ولسوالۍ د حمایوي دارالمعلمین امیر د دوه نورو کسانو سره یو ځای وژلې دي.
دوه درې کسان شهیدان او یو زخمي وو. نو دغه لپاره د موږ قطاع ته جدي امر ورکړ چې تاسو عملیات وکړئ او دا کس باید دسګیر شي چې دا جنایت کړی دی. الحمدلله هغه مشهور قومندان چې هلته د دغو عملیاتو مشرتوب یې کاوه هغه نیول شوی ده او د نیولو په وخت کې د مقاومت په نتیجه کې چې دوی را انتقال و دې خواته د منځه تللی ده.
تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفینو د حکومتي مسؤلینو د یادو داوو په اړه څه نه دی ویلي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټک ای او آر جی.
په هلمند ولایت کې د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاینونو خوند نشته او خلک وایي چې په ټپه ولاړ دي. دوی په دې خاطر اندېښنه هم څرګندوي. د ولسمشری ټاکنې په داسې حال کې تر پرانیزدی کیدو دی چې د هلمند ډیری مهمی او نفوس لرونکي سیمې ناامن دي او یا هم د طالبانو په کنټرول کې دي. ځینې خلک په ټاکنو کې درغلي او مایوسه کړي دي او ولایت شورا بیا د شفافو ټاکنو غوښتنه کوي. د ازادي رادیو خبریال الیاس د هلمند راپور راستولی.
د لشکرګاه ښار د سولې څلور لارې ته نږدې یوازې د یوه انتخاباتي ټیم تبلیغاتي عکسونه لګېدلي دي. په دې ښار کې تر اوسه د اتلسو هیڅ انتخاباتي ټیم یوه لویه یا وړه کمپاینی غونډه نه ده جوړه کړې. دا ستونزه یوې خواته چې خلک لا هم د انتخاباتي ټیمونو له طرحو او پریکړو نه خبره دي. د لشکرګاه ښار اوسیدونکي وایي په تیرو ټاکنو کې یوازې د شعار په ډول خبرو او پر ژبه ژمنو خلک په ټاکنو بې باوره کړي دي. څلوېښت کلن نور محمد د لشکرګاه ښار د سینما پر چوک بوټونه ګنډي. موچی نور محمد په ټولو ټاکنو کې برخه اخیستې ده خو دا ځل خوشبین نه ښکاري.
ګوتې د خلکو پرې اسولې لا هم ډېرې سختیانې وې. خلک د پټاوو څخه بیرېدل ول تجارتونه کېږي څه کېږي څه کېږي. خلک په ډېرو سختو شرایطو کې بیا هم ولاړله چې ول موږ خپل وطن ته مقصد او داسې مشر راولو چې د ټول اسلام په خیر کې تمام شي. مونږ راکې مې وعده چې بیا وکړلې هغه وعده نه سولې پر ځای.
په کسانو کې چې ما د دې راپور د پاره ورسره مرکې کړې دي په ځینو کې کڅه هم په ټاکنو کې د ګډون لیوالتیا سته خو خلک غواړي پوسی چې کوم انتخاباتي ټیم غوره طرحې او پلانونه لري. په لشکرګاه کې د ولسمشرۍ د ټاکنو د پاره د نوماندانو په ټاپه ولاړ کمپاینیز بهیر ګڼې پوښتنې راولاړ کړي دي. په هلمند کې د فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یو مسؤل مدثر دعوت وایي اکثر انتخاباتي ټیمونه فکر کوي چې د سولې د خبرو له امله شاید ټاکنې ونه سي ځکه نو کمپاینونه او د دې لارې په ځان لګښتونه نه راولي.
یو لامل زه دا یادولی سم چې شاید په د سولې خبرې روانې دي او یو لامل دا دی چې د هغه نور کاندیدان بیل اشرف غنی هغوی د دغه سیستم سره چې ویل اشرف غنی باید استعفا وکړي په دې خاطر دوی ځینې اعتراضات درلوده او دوی بیا یو غونډه سره کړو. فکر کوم پرون دوی بیا ویلو چې موږ به خپلو ټاکنیزو مبارزو ته دوام ورکړو خو لا تر اوسه پورې څه نه دي معلوم شوي.
په تیرو ولسمشرو ټاکنو کې د پراخه درغلیو او ګډوډیو له امله د دوو مخکښ ټیمونو ترمنځ ناندریو نږدې شپږ میاشتې دوام وکړ چې په پایله کې د یو توافق له مخې د ملي وحدت حکومت رانسته سو. د هلمند د ولایتي شورا رئیس وایي که انتخاباتي او کمپاینیز بهیر دغه ډول سوړ وي خلک نور هم پر ټاکنو بې باوره کیږي او په انتخاباتو کې ګډون نه کوي. که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې دوی به د میزان پر شپږمه نیټه د ولسمشرۍ ټاکنې کوي خو د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان د ټاکنو پر شفافیت ټینګار کوي او د ټاکنیزو کمیسیونونو نه غوښتنه کوي چې خلک سم بهیر ته سوق او د انتخاباتو د کېدو او نه کېدو مسله نهایي کړي.
د حل لارې دا ده چې انتخابات چې کیږي اول خو چې وزنډیږي په دې خاطر ډیر بشي چې خلکو ته کارت ورسیږي خلکو ته تذکره ورسیږي خلکو ته سټیکر ورسیږي او بیا امنیت تامین شي زمينه مسایده چې ټول خلک خپل وجود وشي او خپل رائے استعمال کړي ورسته بیا هغه رائے په شفاف ډول اصلي تر ورسیږي چې ستاره رائے چې تا استعمال کړي زه تاته اطمینان درکوم چې په شفاف ډول د پلانکې ستاسو رئیس جمهور سو پلانکې مو د پارلمان وکیل سو پلانکې مو د ولایتي شورا وکیل سو.
په هلمند کې د ټاکنو د صحاوي دفتر مسولین وایي تر اوسه د ولسمشرۍ د ټولو کاندیدانو له جملې د محمد اشرف غنی پر مشرۍ دولت جوړونکو ټیم د دوی سره خپل کمپاینیز دفتر راجستر کړی او پاتو نور ته سترګې په لار دي. محمد لیاستای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او وسم یو سیمه ایز موضوع د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمد اوف سج دوبه چونه په عام محضر کې شکارانه شو او لعمله داسې اوازې خبرې شوې چې هغه غنی مړ شوی دی. خو د اګست په 12 منیټه په اشقابات کې نړیوال غونډې ته وینا وکړه او د مرګ اوازې هم ورسره ختم شوې. اوس د بشري حقوقو نړیوال ملاتړ کوونکې د ترکمنستان له حکومت غواړي چې د هغو وګړو په اړه معلومات وړاندې کړي چې په ترکمنستان کې نیول شوي او زندانونو ته اچول شوي دي. نور جزئیات د فرشته جلال زی پراپور کې واوري.
د بشری حقوقو مدافع ډلې له بردی محمد وفا غواړي چې ډاډ ورکړي چې هغه لسهاو ترکمنان چې په ورستیو دوولس سیزو کې لا درکه شوي لا هم ژوندي دي. ګڼ شمېر ترکمنان په ورستیو دوولس سیزو کې په ترکمنستان کې نیول شوي، زندانونو ته چول شوي او بیا چا نه دي لیدلي. لسګونه کسان چې په ترکمنستان کې نیول شوي حتی محاکمه یې چا نه ده لیدلې. په ترکمنستان کې د بیدرکه شوو وګړو په حق کې د ثابته کړه چې هغوی ژوندي دي نړیوال کمپاین هم پیل شوی دی. د بشري حقوقو نړیوال کمپاین په ترکمنستان کې د 2013 میلادي کال د سپتمبر تر میاشتې د لشت لژ یو سلو یو ویشتو کسانو په اړه چې لا درکه شوي اسناد راغون کړي او خپاره کړي دي. په دې اړه په رپورټ کې ویل شوي له هغو ارقامو چې موجود دي معلومه سوې چې د ترکمنستان حکومت په دوامدار ډول په دې جنایت لاس پورې کوي او زندانیان یې په زندانونو کې لا درکه کیږي. په رپورټ کې هم دا راز ویل سوي چې لا درکه سوي زندانیان په توقيف کې مري او پر ځای نور وګړي زندانونو ته چول کېږي چې به ساري زیات کړاو او شکنجه پرې تیریږي. د رپورټ په حواله د هغوی کورنۍ هم کړي چې د خپل عزیزانو له برخلیک به خبره دي. د بشري حقوقو او دیموکراسي د پرمختګ مرکز په نوم ویداري چې مرکز په مسکو کې دی، د ازادي اروپا رادیو ته ویلي چې په اسانۍ د ایدا کولای شي چې سلګونه کسان د ترکمنستان په زندانونو کې به درکه شوي دي. د دې ادارې وڅېړونکي یوري جبلاتجی ویلي چې د ترکمنستان په زندانونو کې د به درکه شو وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند، ځکه چې ترکمنستان د نړۍ له ډیرو بندو هیوادونو دی او حکومت ملګرو ملتونو یونسکو او نړیوالو سازمانونو ته غلط معلومات ورکوي. د ترکمنستان حکومت خپلې دروازې د نړیوالو سازمانونو پر مخ تړلې دي او نړیوالو څارونکو ته اجازه نه ورکوي چې په هغه هیواد کې د بشري حقوقو د څارنې لپاره استازي ورواستوي او خپلواکي پلټنې وکړي. د فریډم هاوس په نوم د نړیوالې ادارې په کلنی راپور کې چې په نړۍ کې د بشري ازادیو په اړه خبر کړی، ترکمنستان یوازې تر سوریه مخکې شوی او په هغه هیواد کې بشري وضعیت حتی تر شمالي کوریا هم بدبل شوی دی.
او سم ته پیغامونه چې د افغان بسم د تاسو ته لشمیرې لاري مرستولي قاسم ځواک له هلمند لیکي افغانستان ته سوله حق وخت راتلی شي چې طالبان خپلواک شي، ځکه اوس طالبان د پاکستان د فشار لاندې دي او څه چې پاکستان وایي طالبان عملي کوي. نقیب اتسګزای له کندهار لیکي د قطر غونډه د اختر مخکې داسې ګنګوسي وي چې هوکړه لیک لاسلیک کیږي خو اوس بیا نه هم پړاو ورته ویل کیږي. عبدالواحد مو دقیق له لوګر لیکي مش د یو کال سولی د غوندو شاهدان یو خو یوی هم اور بند او بین الافغانی خبرو ته زمينه برابر نه کړه. خدای خبر سوله به څه وخت راځي. نور محمد حقیار ل چا انجیر علی کی چې د هلمند ولایت مربوطه سیمه ده، کده نه هم پړاو مذاکرات وجدي جنو دا هم ثابتیږي چې د سولی د پروسه مذاکرات د دوړو ټیمونو د وسه وتلای کار دي. او جعفری لیکي د خلیلزاد نه هم پړاو خبرو ته هم خوشبینه یو، خدای دې وکړي چې نتیجه ورکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږ شاخله ازادي رادیو اورئ.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم اسلام په خبر کوم د لوګر نه. دا پاکستان چې کوم دوه مخه سیاست په مخ وړي دا ګور افغانستان د منلو وړ نه ده. طالبان باید ته دی پوه شي چې دا دوه مخه سیاست په مونږ باندې چلوي. یوې خوانه حمایه کوي دی خو را لېږي، بلې خو عمل ته په مدرسو کې وزني. هي طالبان ورونو پوه شي په دې باندې ځان پوه کوي چې پاکستان له لاس واخلې راشي د افغان ملت سره کېنه خپل وکړي فروري وسره وکړي راشي دا ملت نور مزوروي ځان هم مزوروي دواړه طرفه افغان مري پاکستان د نفر استفاده کوي. ما هدف پیغام د طالبان ورونو ته راسي سولې ته کې استفاده شورا کې ملایو الله خون ور وزلې او دې خوایدل تر علي د افغانستان ته ارتال ته په هغه کې وځي مدرسو کې. السلام علیکم اجازه دونه جهان منو
آزاد دکاندار کی دکاندار ہم مارکیٹ شروع ہوئی کندهار کې هم شروع شي او د هر ولایت په کندهار کې فساد ډېر زیات دی. په ډېرو دولتي شعبو کې او په مارک کې په دولتي کورنۍ چارو وزارت کې بېخي زیات فساد موجود لري. شاید دغه تذکرې ژر تر ژره بایومیټریک په کندهار کې شروع شي او لږ هم خوشحاله کېږي او زموږ په کندهار کې به د فساد مخنیوی ډېر ونیول شي.
زما پیغام دا ده چې ټول افغانان دي په یو لاس کې په یو اتفاق اتحاد دي شي. طالبان په هیڅ وخت کې سوله نه غواړي او که یې سوله غوښتلې نه به یې وروسته منډې وهلی او نه به یې قطر ته منډې وهلی. دا هیڅ وخت ما په فکر سره سولې ته هیڅ ژمن نه دي او څلوېښت میلیونه افغانان ورته کافر ښکاري. که دا چېرته په خپله مسلمانانو وي دغه یو څو دانې د ګوته په شمار طالبان نو بیا به یې افغانانو ته احترام درلودلی دی. دومره بېچاره خلک زخمیان کېږي شهیدان کېږي. د دې خلکو اصلي قاتلین مجرمین دغه خلک دي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو خبرونه لا هم دوام لري. اوس یو بل خبري مجله لرو چې دا زرغونه منګل وړاندې